په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه او د ازادي میلمه. نن د دوشنبه ورځ ده، د لندیا قوس شلمه د دسمبر 11مه. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. هغه له ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پریکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنې کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د نومبر میاشتې 13مه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. په هرات ولایت کې سرچینی وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کشکې رباط سنګي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل سوی. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پېښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل سوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل سوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه سوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 33 کلن یوهان پلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایي ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوین زندان کې ساتل کیږي. دا سوریه پاوز وایي چې د هوایي مدافع دستګاه د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینې دمشق پر مربوطاتو توغول سوی و ویشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پاوز په وینا دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لوري ویشتل سوی و. پاوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخې نه د نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیاتو مودی راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډراما واورو.
خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انا مرادي
هو لور جانے ایسے تو تو حالے دے اس پراشی
والے پلاجا سارے بده جان کو کو اورون من کارن راضی
صدر تو ایم لور جانے راضی خام خا راضی
پلوشے وا پلوشے لوری چیتے
آغا دا انا دی راغلا موری راشا اب ہم کا وچی تیار دا لازم اتا راکا دی خوا راشا
تم رزر ما خام شو
پتی تیار ما خام کی می پاس اپ کری مور جانے زد ایمت خان پتا ماوم اگا چی زند وکا زی باور خطا شوا زکا می تا تا تیلیفون وکا
ایس نیم پاس اپ شوی لوری والا حسا تاندیخ نکوی یاو قدم لارا دا زی خود سپرا دی نیم مور دیم مور باند خالک دادا اگا کوی لوری زی با جانی راش از ما ترسن
سمالا
بغل دراشا اوی جاردش ما لوری خدای دستا پلار جان تا دی نیکی وی دایات وکی پلوشه بیا مو پتا خبر جنگ وک چه خبر وا
سب وهم موری است خوشی بانی جوړوی ټول اورز جنگ دا جنجال دا غلا دا شوکا دا ټول کلی کی نوم بد ل شرم ل کلی وال سر مخ کیدای نشم
همت خان چیرته ده مرده ژوند ده دومره بیغمه بنی ادم ما په ټول عمر کنه ده لیدل چې خپل ځوانه خزه او ماشوم لور په کور کې आवाज خوشی کی او خپل په بل ځای کې شپې کوي یا الله توبه مې ده
موری فرزانه چی خارج تدلا نما تا یو اندازه پیسی را کردی وی چی اسی نمای نخانه کی پکار شی نزار چند پیسی وش میرلی نو کمی وی خبرشم چی مدخان اخیستی دی
وی داد سوائی همت خان پتی اخیستی وی
هو مام دوم را ارتا ویل چی دا پیسی دا فرزانی دی ما تا یمانت را کردی دی لدی خبری سر سرای پکار شو لکو را ویت
لا حول والله چیر تلار
گمان کوم چې ملک ازغر خان خواه تتللی دی
الله ملک ازغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي هغه ډېر بد بنیادم دی
هماغې بېلارې کړی دی مورې دا څو ورځې کېږي چې د ملک ازغر خان خوا ته ورځي هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي
خدای دې ورته جزا ورکړي ملک ډېر بد انسان دی تل خلکو ته مشکل جوړوي خلک په جنګ اچوي
مورې څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم هسې خو نه راځي
ای لورې راځه چې یو بل کار وکړو
څه وکړو
ملک ازغر خان باید ځان اصلاح کړي دا یې اول ځل نه دی تل همت خان لمسوي او بېلارې کوي دا ځل د پلار پې خبروم چې سابې ور په مالګه کی
نه نه مورې تاسې نه کوو اصل نه چې خدای مکړه لوی جنگ ترې جوړ شي د دوو کلیو ترمنځ به تربګني را پیدا شي
نه نه هر څه چې کېږي باید ملک ازغر خان ته جزا ورکړل شي دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي زموږ له کلي سره یې څه کار ده داسې نه پرېږدم
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کو شیخ پلا شکلا بمرتا ایران شی دا خسے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تو صبر چھے او چودا قیر ڈنگو باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چودا قیر مارتا کی دم چھک دو چھے دا خود گونچه کند زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونه پخیرونه گونچه گلا ستڑای مشی خدای دیر آولا
جوانده اوزی چرار گلا ترایش کنا اوز دلوی مغازی خوانیم زن خبر کزان
وای مبارک دشه گونچه گلا یارا
وای پخلی دی برکت چه چنار گلا بغسی دو خوشحالی زیری را کوا کنا
اوه بیشک والا دا خو پرشتیام لویا مغازه دا هر شای پا کشتا
وای کور دی لگا لی دکشا ای از کریم براوله دی ارز دشتا تش خک کوا خان
که نور دی تشای راوڑی دی
تلک سام رو که چنار گولا چه ده تاگه ماشومانو صدا ورکم ای بیا بازو تو سره گریگو
بلکل ساما دا
آلا مندکه گونچه گل ما براغای گونچه گل کاکا سڑای مشی
بارا مشی
کاکا ماتا ده وفتانا سخاک راکا رنجی دی راکی
پاس پاس دا سا حال مجور کرده ده مرخم اخلاسا کئی څومره بیروبار مو جوړوي بیخي لاره رانه ورکه شوه
ریښتیا وایي څه کوئ لږ لرې ودرېږئ شور ماشور کم کوئ زه ټولو نه مخکې راغلی یم خپله سودا اخلم
راشي و ماشومانو هله دا ستا سودا او دام ستا ورځې له خیره سره
اوهو دای لا څه شی دي وغونچه ګله
دیکې د موبایل کارتونه دي کارتونه
کور دې لګاله ډاکشا ته یو دان از ما موبایل کې واچوه هله نو
بالکل سمه ده موبایل دې را اوسې ګوره چې د سترګو په رپ کې دي موبایل له پیسو ډک شي دا دی اوس به مسج راشي دا دی وشو واخله
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي
وایه زما ټول دکان دی له ستاره جار واخله ودې هر شی چاخلي واخله
دا غږ دې څه شي و
لکه چې د ډول غږ و چنار ګله اوهو په ډول خښته راولوېده
څه خښته په ډول واولوېده کومه ده لکه چې د عاشق په غم واوښتم
هغه دی هغه مخکې دې پروت دی کنه
دا چا دا څوک و
هغه کاریګر دی بیچاره وګوره ورخطا شوی دی خوله یې وچه ده
وایم کور دې له غلې ډک شه ګونګ ولاړې خبرې م نه کوې ولې دې ډول مات کړ دا عاشق جواب څوک ورکوي
مدینې ته د نجونو ته ګوره هسې خوشحاله دي دای خبر څه سره وایي
هو خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطې ګنډلې دي چې دی چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي ګلالۍ سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطې یوسئ
سمه ده مورې هغه اوه ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب راسره تللی وه که دا ظلم راسره لاړ شي ښه به وي
پرون مې پلار ویل چې راسره ځي
دا دی لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی یوازې زه ترې ناخبره یم
نو چې سنګین لالا او پلار مې راسره نه وي موږ کله ورتللی شو هلته به خبرې څوک کوي
ټوکې مې درسره وکړې لورې هو خامخا به درسره ځي
مورې ته مې هر وخت دغسې ځوروې
ښه نو واړو راشي چې دا نورې خلطې م زر وګنډو چې خلاصې شي
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي
هو میوې را باندې وخورئ چې نورم تکړه شو
مورې له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړ خلطې مو برش کړې ومګنډلې میوې به تاسو خورئ
رښتیا وایې ګلالۍ اصلي کار خو دوی دواړه وکړ موږ خو شاګردانې یو
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي تاسو ته یې تش زده کوو هو رښتیا هغه خلطې مو حساب کړې څو دانې شوې
ټولې سل دانې شوې
اول میوه وخورئ بیا نو نور کارونه وکړئ
راوړه 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 راوړه
دا د خلطې مې حساب کړې پوره دي یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو
زما نور بس دی مړه شوم
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده چې میوه هم نه خوري
زما بس ده خلطې باید خلاص شي دفتر ته یوسو
دومره نو بیړه مه کوئ په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې
میوه مو بس ده ګلالۍ راشه چې کارونه خلاص کړو
سمه ده درزه
بسم الله
دا دی دام رنگ
او هغه ټاپه مو څه کړه چېرته ده تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم
دغه ده ما سره ده سمه ده در واخله خو پام کوه ورسره
سمه ده دغه ځای کې به ټاپه ولګوم دغسې
چې دا به څوک وي
ملک صاحب زه به ورشم وبګورم چې څوک دی
سمه ده سمه ده ته یو ځل ورشه وګوره
سمه ده ملک صاحب دا دی ورغلم لږ صبر وکړه څه غلو پسې اخیسته
آفرین نعمت خان دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي دره وره
اوهو پلوشې ته زیبا لورې دلته څه کوئ
پلارجان زه در پسې ډېره خفه شوم ته ولې کور ته نه راځې
هلا زر بیرته کور ته لاړ شئ هله نو چې شرم دی دلته څه دپاره راغلي یاستئ دا د ملک اظهر خان حجره ده زمون کور خو نه دی.
چیرته چې ته اوسې موږم همالته در پسې درځو احمد خانه، تا مجبوره کړم چې د ملک اصغر خان حجرې ته در پسې درشم.
ولکه احمد خانه، څه خبره ده؟ چا سره د شور ده؟
لا حول ولا. ملک صاحب، د زیبا مور را پسې راغلې ده.
څه ته د وره په خوله کې لکه ماشومان جنګ او دعوې کوئ؟ الا راشئ دننه، راشئ، راځئ.
وزه مورا پریکړه کړه، الا راځئ دننه راشئ.
هو نو وزه چې بادار امر وکړه دننه مو بیایې. د خپل کور ملکی دې خوشې کړه، اوس دلته نوکری کوي.
اوه، زه کله خپل کور لرم، زه کله خپل کور کې خپل اختیار لرم. د کور میرا او ملکه خو ته، زه څه کاره؟
راشئ راشئ، راځئ دننه راشئ.
السلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم بابا.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. لور ستړي ماشي؟ الا زه بچانې ما خواته راشه. الا الا نازولي. الا امات خانه، مېلمانو ته د چای راوړه کنه؟
نه نه ملک صاحب، موږ دواړو چای څکلی دی. امات خان مراور شوی دی، راغلو چې پخلای کو.
رښتیا ولکه امات خانه؟ نارې نه، له خپلې کورنۍ او بچانو نه مروریږي. دای دې خوار کا په دې کار سره. خو پلوشي لورې، تام له پام کوه، آخر احمد خان ستا خوان دی، دیوی لور پلار دی، گزاره ور سره کوه. وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی. شرم دی، د خلک به څه وایي؟
آفرین، نن دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزهیې سمه شي.
ته د کور روان کړه ملک اصغره، زما خو دې پزه را پرېکړه کړه، هغه هم زما د ښځې په مخ کې.
د مشرانو خبرې ترخې وي، خو ستاسو په ګټه به وي. د کور ښځه باید ځان وپېژني، خپل مسؤلیتونه باید وپېژني، د خوان قدر او عزت وکړي. خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی، که څنګه؟
پلوشي، وادې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلې؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشې کړه کنه.
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته در پسې خبرسیم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي، ورځئ خپل کور ته لاړ شئ. هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به له احمد سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه، دا د زه انګړ ته ځم، تاسو خپلې خبرې په بېغمه سره وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زموږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځه احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
څنارګله، دا بوی د څه شي دی؟ دې بوجۍ کې د څه شي اچولی چې داسې بد بوی تېزي؟
کور دې لغلی ډاک شه غونچه ګله، دې بوجۍ کې د پسه پوستکی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خوایم کاشکې ډاکټرې فرزانې د خپل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای.
وایم کور دې لغلی ډاک شه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دی خوار کا، تو زما په زرن پس خبره کی چې ته پیډیو لوبوی کی؟ ها
وونچا ګلا، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، تا ته خپل زرن خدای کاری او ما ته خپل پوسټه کی پاک او ستره کاری.
خریشه، تو زه خپل ګنده پوسټه کی زما لوګ ترن سره برابرې؟
نه نه یار، ما کله داسي ویلی تازه رنج خلا کا ناوې داسي دی.
خه خه سمه ده، ډېره چالاکي مه کوه. ټول دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې؟
وایم کور دې لغلی ډاک شه، دا شپلا ډول رانه مات شو، اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ. خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشپلا ته یې وسپارم.
زه بابا ته لیونه شوې چنار ګله، دا ولاکه په یوه میاشت کې م جوړ شي. لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولې زه څه د بانک رئیس یم، زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم؟ وای مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیرې یې، بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډول چیږې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره خوار شي؟
بس نو یو کار ووشه، لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولېږي.
والکه چنار ګلا، آشنا دا ګنده پوسته کې دی، نور زما له زرنج ښکته کړه چې سودا مې بوی اخلي.
کور دې لغلې ډک شه، ولې په غوسه یې؟ موږ خو یاران یو، ته چې مې دلته کته کې دا پوسته کې به څنګه وړم؟
نه نه وروره، سودا مې بوی اخلي، تو وګورا څومره بد بوی کې. اره نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟
ته صبر چې زه یې درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوې؟
دا دی دا دی پوسټ.
وی وی ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشې کوې؟ موٹر کور دے لگا لے ڈاکشا گونچا گولا والے دے پنی مال آر کے پری خودم داخو پر اختیام چھ ڈیر بد بوئی کئی آگا دے للرے نہ خویا موٹر راہ کارا چھو خیر بھی کار بمی وشی تو صبر چھ دے سڑک مائنس تا ورتا راہ کا تشم دا غدا دغل تا باورتا ودر ایگم رازا رازا لکا مار مائی دا سرا خوش دے تو صبر چھ لاس ور کمار دا دے مختار خوی چانگ تک اے خیر اسے تو صبر چھ پوستکے ملی آدھا انہوزی اے برورا لگا خواہ تشا چنار گلا پوسکا
یار خاندام مڑکڑما شکلا ڈول کو یار مکم ماچو اس کیا ماچو
خبر خدا دے چی چنار گل گندا پوسکے بوجھے کی اچھا والا کت پور تے گرزوی چا شکولا تترے نہ ڈول جوڑ کی
زبیا خبر سن چی دا پوسکے ہم چاور تے خیرات ور کڑے دے
چنار گل سادہ سڑے دے غریب البتہ زان پہ تو تاوان نہ خلاص ہو
چنار گل سادہ سڑائے نہ وائے والے بھائی دا شکولا ڈول آخست سٹائل پردی مال سر سکار اس دے تاوان ور کی نہ
اللہ چکتگ میں وہ سازی دے والا کانو اللہ لکا چکتگ میں وہ سازی دے خدا دے دے چنار گل بیخ سن کی سرائے دے ڈولا لمائے کا تغیر کچھ پور نہیں کی اللہ
اخ لکا چھ ولوی دے خو پام کوا کانو والا کا او بابا لون خیش رولے
خواہی بندہ شو او غرزی دے تو صبر چی جوبل شوی نوی
نا نا حال تا دا سی سنشتا چی چوک پی جوبل شی
نا نیم جوبل بس لگ لوم شو ما خیلی او فیدا
زا خدا چی جوبل نشوی استادا
والکا یا پیالا چای را توا چوا
سما دا پلار جانا دام گولا درواخلا
خیر اسے زوی جانا استاد فیروز تو خو خیشوه جوبل شوی خوبه نه چنگه
نه نه جوبل نشم خلون شما زمکه خویا شوی دا لکگام وزکه ولوی دم
زا خیر ده بلا و برکت نو دومره نه لون شوی دستی و چیگی
زبان دا کمیس پا پنبک ومین زم چلک خطه پاک
زدر سرم رسته و کم
نه نه زی پا خلا پاک هم
آقا پخلای مو چنگه شو چه پکی روخ پاتی او کتول و سوزی ده
دمرا کتا پات دے چمنگا تا سی اوپر تیر نہ دے سوا
مطلب چے دخیر چارہ پیو چھ نور یہ چکو
والا کفے روزا سوا کتا غرا بنی نو خری چھ مریضان بمو کی زبا یوزل د کاری گرو اول واخلا یالا تو کی خیر ہو چھ
امید خان از دبا مدا کا لیو منزم ترا تے پہلا چے واچو چھ سور چھ
سما دا چے بدر تو روس تا واچو تے پو واٹر پمپ کی جامی ہو منزا زبا دی ویڈیو وکم
تیری شال ما ویڈیو کرے نا نا میں کا شرم دے
دے خپل کار کو زخپل د سلامت یوټیوب چینل ګران لیدونکو سلامونه اوس درته د خوشحال خیلو د کلی او مشر در پیژنم چې لګیا دی خپل جامع په خپل وینځي
ګران ملګرو السلام علیکم السلام علیکم هو هر انسان باید خپل کارونه په خپل وکړي زما کالی په خاطر شو نو دا دی اوس په خپل وینځي خنو پس دی امیده چمره دی خو خیر دی
سما دا
استاد فیروزا جامع دے پاکی کاؤ پا منڈا وارشا چی دے کلی میرمنی دے فرزانے در کلی لپارا آوائی دا گرتا ورزی زر وارشا چی ٹولی در تا پتا مدی ما تے زنگ را وحلا وحلی چی استاد فیروز زر راو لے گا
پسترگو ملک سر تا دے جامع میں پاکی کلی تستی ورزو تو بیغام آشا یو دوا دا خیر ارکت تول خیر
سفر مو بی خطره، زل خیر سر حرکتو که فرزانه خدا چی ناروغ مو خدای خکه، او تو بخیر سر بیر تخپل کلی کور تراغلی.
هو خدا چی زحمتونم خان نتیجه ورکره او ناروغ مو خشو.
مننه کور مو ودان، ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه.
ځوان سړی دی، واړه بچی او ځوانه ښځه ده، شکر چې خدای ښه کړ.
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه. ناڅاپه هغه مریضه شوه، خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول. ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې.
زموږ هم همدې ته اندېښنه وه، خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو.
هو رښتیا فرزانې، څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو؟ هغه به ښه آباده ملک وه که نه؟
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري. زموږ خو ته غریب نه دي، خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري.
هو نو دا خبره دې سمه ده. ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی. یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ور نه کړم.
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري. هغه وطنونه ډېر آباده دي، خلک یې آرامه او سوده دي. خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوې وم. دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم.
فرزانې، د شیرزمان له مرستې م خبر شولو، ټولو ورته دعاګانې کولې.
کورې ودان، رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو. که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول؟
فرزانې ته دې م خدای پاک ډېر عمر ورکړي. فرزانې م ډېر تکلیفونه تېر کړل.
ژوندۍ وسې پلوشي. هو رښتیا، شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي.
وی خورې، زه چیرته کولی شم؟ همت به کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم؟
رښتیا دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منې.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوئ چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځه او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وای فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نم سوالی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوه شي؟
څه ووایم فرزانې، همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایستا خبره به هم په ځای وي. خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړي؟ ښه به شي.
همت خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، همغه لم سولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله، زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې له خوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کم. همت خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سما ده ژوند یو سفر ځانه خدای چې ته په خیر راغلې مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي په ځانګړې توګه له خپلې میرمنې سره، خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د میرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه ملاکا زلری شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی
خو څه خبره مو شور دی وړو
چنار گل کاکا ته ملالای تو ګورا منه را ناغست د نه راکی
ملالای ولی دل شمس نه منا خسته ده
چنار گل ماما شمس ډیر مردار خورا لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولی وبسکی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر اختیا چې ډیر نا ولی دا شمسا ملالای خوایی دا منا خو د خوړلو نه ده
چنار گل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکی یو او دوه خو نه دی که پو نشی ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډراما دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
له ازادۍ ملما.
السلام علیکم. ته آزادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقۃ القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقه زه اوس مشته یم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دی.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغو نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، عالیه جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې، ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د ستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه عالیه یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبې خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو، په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خواندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونه یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځې نه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جنۍ ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دې دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو. که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دیني علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي. لکه هغو خو دیني علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولیم دي، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤولین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه، د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ، سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې، دومره لوی ظلم وکړي؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې، کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو ضایع کوم. خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوابشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې میرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولی شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو میرمنې او طالبان، کولی شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان میرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاء الله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وو، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کومه سویه راشی تاسو ده حجاب نه خبری کوئی نو تاسو سنگ پا دومره دومره گیرو حل تا ورطا ولار وید و غو خراغلاستا دیوی خارجی میرمن دومره تاسو تا با ارزخ ده چی لویلو شخصیتون حل تا ورغلی وقتم زایی کو ده دومره خبر و سر بیره نمشوی کولا چل تا یو چون جون پا حجاب که البته وی اغای رحنمایی کلی وی ترزای پوره موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي. دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکترانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکترانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکترانې په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړې هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورځي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم، زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمانه ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم آدرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهیږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپل حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دی. دې ته موږ منظم اسمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې او لس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دی؟ ټول تا داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږي؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم. هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم، انشاءالله د الله پاک په توانایي قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی